سهر لس بجې شو ریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه او منای په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون له ردېدو وژغوري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یا لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه لمنځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دا وسلوال د چرشمې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی، خو آزاد سرچینو د دې پوځي چارواکو د دې ادا او پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. وسلوال طالبانو هم ویلي چې دوی ته څه زیان نه دی پکې رسیدلی. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوي. د اعزاز احمد چودھری په وینا دواړه غاړو د خپل منځي اړیکو د شکولو لپاره ډیر زیار ایستل دي. د په دې وروستیو کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو کې د درو پاکستانی عسکرو پر وژنه کلک احتجاج کړی او ویلي دي چې پاکستان له زغمه کار اخیستی او پر نورو د تورونو لګولو لوبه نه کوي. دا لغه وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ور وغوښت او له هغه پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د پوینه هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ لمنځه ولاړ شي. محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد خپلواکۍ په ویاړ په جوړه سوې غونډه کې له ګډون وروسته مشال راډیو ته وکړې. ده ویل بې له دې بله لار نشته چې په سیمه کې ترهګرۍ لمنځه یوړل شي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې یا د ګذر ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. دا خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوار خان نن مشال راډیو ته وکړه. د ویل د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 پورې ځایي وګړو ته د پولیو د مخنیوي لپاره دندې ورکړل شي.
جمرود چکم تحصیل دے پاگی کی مونگے انشاءاللہ تقریباً 340 پورے کسانا خلی باڑا کے دا 200 پورے ایف آر بنو کے اور شمالی وزیرستان سے تقریباً 550 کسان بمونگا خلی چیاغا پولی مہم کی بہت خلی دے ٹائم پورے تقریباً ریکروٹمنٹ چلے داغی برسی برتیان کی جاگہ کمپلیٹ شوی دی تقریباً پائی کے دیر خبر ادا ہو شو سرا تقریباً ٹول خلق لوکل دا آغا زیر آغلا
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه د مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر ضد وبلله. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر قمر نسیم په دې اړه مشال راډیو ته وویل
په سایبر کرائم باندې پابندی لګول، سایبر ټیرریزم باندې پابندی لګول، د سره خو موږ حکومت سره کلک ولاړ. خو د دې په اړه کې چې کوم دی اختلاف رائے دا هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې. نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغي باندې انسیکیور فیل کی، نو داغه خلاف باندې هم د سایبر ټیرریزم مقدمه کومه چلولی شي، او ډیرو خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي، نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کوم ده په دې بل کې ویل شوی دی.
دوی ویل چې کچیر پارلمان دا بل منظور کړ نو دوی به پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي. د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي بیا وایي چې داسې قانون په نورو هیوادونو کې همستا او له بشري حقوقو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با ISI پاکستان
دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له ISI سره دی. د ISI یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان نیشي و وړمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګید او ووژل شو.
خو د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه دریځ مخته نه دی راغلی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي کچیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد لاري رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي. تمه ده چې د ریپبلیکن ګوند مشران به په راتلونکي میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سویت اټمي تړون ردوي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز دا وکوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړو پرونه او هوایي بمباریو کې یو شمیر وسوال وجلی او پټنځایو نه ورته تباہ کړی دي. د بلوچستان گورنر پرون په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي مې کلیزي په ویال جوړې ویغونډې کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو د ځپلو لپاره باید یو بل ته لاس ورکړي.
دنیا کې امن نه راځي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا پرون په پیښور کې ویغونډې ته په وینا کې وویل د دې لپاره چې قبایلي وګړي انصاف ته لاسرسی ولري په هر قبایلي سیمه کې به ځانګړې محکمې یا فاټا ټریبیونلز کار پیلوي. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا له دغه حکومتي اقدام څخه د قبایلو په ژوند کې د کوم مثبت بدلون راتګ ته هیله من نه دي. او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو مشر وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین لپاره یې نوې تګلاره جوړه کړې چې پکې یې ځایي خلک د رضاکارو په توګه اخیستي دي. د تاریخ پاڼه 19 پروګرام همورې هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان پوز ادا کوي چې پروند د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د یې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړو هوایي بمباریو کې لکتر لګل لس وسلوال وجلی او د غوي پټنځایو نه هم لمن زوړې دي. خو د سیمه اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې غوي ته هم د سرو مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوزي عملیاتو پر مهال د غوي د مرګ جوبلې پیښو ته د پای ټکه کیږي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورن کر ختنیز دې شوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنۍ ټیکانه تبا کړې او لس وسلوالې په موکا وژلي. د فوزا ماډی کو څنګه ISPR هم د هوایی بریدونو پخلې کړې او د لسو وسلوالو د وژنې داوا کوي. خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوی. بل طرف ته د سیمه خلک داوا کوي چې 1300 ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوریدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي چې باید دولت د ولسی وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان داوا کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د 1300 ورځو نه هوایی بمباری کیږي. چې تر اوسه پورې د ISPR لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول 143 وسلوال وژل شوي دي. شمالی وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالی وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده. چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرښه ته نږدې د تاخیل او شاوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالی وزیرستان 90% علاقې کلیر کړی وي نو دوی دې خپلو سیمو ته استانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ویلي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوې ترلاسه کړي او وسلوال یې په شا تګ مجبور کړي دي. د هیواد د پنجاب صوبې په اټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنۍ او چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو وژنه د وسلوالو د ماتولو د پاکستاني پوځ پر دغو دعوو پوښتنې ولاړوي. پر دې موضوع ملیح امیرزاده جوړ کړی رپورټ اورو.
کسان په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه پیل شوي آپریشن وروسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه جدا دي.
حکومت خلاف کاروائی
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاری وي تر څو چې وسلوال له منځه نه وي وړل شوی.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نشو کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډېر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامیه او حکومت په ډېره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې او پر عمل هم روان دي. نو که پنجاب وي، خیبر پختونخوا وي، سند وي، که بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او ان شاء الله د دې به ښه نتیجې راوځي.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزورې امنیتي انتظامات وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جنرال موسازی دغه دفتر ته وغوښته ورته د افغانستان دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د لګېدلو تورونو او په دې وروستیو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشه ځواک د دریو سرتیرو د وژل کېدو پر وړاندې خپل احتجاج وکړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی و. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زبی شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګېدلو تورونو د رواني میاشت په 14 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د هغو اتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندښت له کبله ووژل شول. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې مودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. د دغه وزارت چارواکو همدارس د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او اته سرتیري وجلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي، بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې خلک د پولې له دی خوا مشته او اخوا مشته، بیا چې هغوی دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې چې فاصلې سوا کړي تاوتریخوالی سوا کړي، خو هغوی پرېږدي د دواړو ملکونو د مشرانو چې دا حقیقت ومني چې دا مشکل دلته شته. پکار ده چې دوی ورسره کښېني او دا چې کوم فیصله کوي چې د دې د حل کولو لپاره لار وګوري.
کله یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
له پیښوره زبی شفق و. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې روانه جګړه په اصل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر ضد د افغانستان جنگ دی. جنرال عبدالرشید دوستم په قیصار، غورماچ او المار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د الماس پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره فاریاب ته تللی دی. جزئیات د فرشتي جلال زین اورو.
شاغلی دوستم پرون د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبريال ته ویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ماده اینجا جنگ غورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با ISI پاکستان
دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له ISI سره دی. د ISI یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان نیشي و وړم ورځ په جګړه کې پسترګه ولګید او ووژل شو. شاغلی دوستم وویل په بالا مرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمي شوی دی. د ده په وینا په بالا مرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاری زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخوانه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس فنون پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسكر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر تر هلمند چې پاکستان ته نږدې دی په لار کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د فرشتي جلال زای رپورت موردو د بلوچستان گورنر محمد خان نڅغزی وای پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی، وهغه وخت لري نه دی چې لټول سیمې څخه د ترهګرۍ ډلې لمنځه یوړل شي. د خبرینو موړي په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرای کې د هغه هواد د خپلواکۍ په ویاړ جوړ شوی غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګری پر ضد یو دي، او د په خبره دواړو هیوادونو ترهګر په سیاخسته چې ډیر ضربه په ټوله سیمه کې امنیت وغوړيږي. گورنر اڅکزی دا خبرې په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې د دغه هیواد د شپږنوي مې خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې سویل منځغونډه کې تر ګډون وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي. د اڅکزی په خبره د افغانستان او پاکستان د پلی دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خوا ته اوړي را اوړي.
د دې څکال سدلته بین الاقوامي دهشتګردي روانه وه. د یوې خوا څوک راشي کې د بلې خوا څوک راشي، خو په مخه یې اخیستي دهشتګردان بارډر دون لوی دی او د سر سروي دی چې واځ ساتل کیږي هم نه.
د گورنر محمد خان اڅکزي څخه مې وپوښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې ورستیو کې یو اړیبیا ترنګلې سوي، آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي او کیا؟ گورنر اڅکزي په جواب کې وویل
دنیا سے ختمی جی کنینو دنیا کے امن نہ راج استنبول سے روا کے تر کندار پوری دا گرد علاقہ پر شورش دا
تر دی وڑان دے پا کوٹا کے دا افغانستان کونسل جنرال وحید اللہ محمد دیل منزغنڈی تا پخ پل وینا کی ویل افغانستان نور جوڑ سوی او دا پر مختاک پر لور رہی سوی دی دا ممن پا وینا افغانستان پا تیرو پنزل سکلونو کے دا سی لاست راوڑنی راوڑی دی
دا خلق و لفاظ دا نظام تاسیس دو سو دورو لفاظ دا ٹوٹا کنو کرنا د ملي یووالي د حکومت جوړول د امنیتي او دفاعي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه د هیواد د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستنه د منطقې او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسباتو وسعت پیدا کیدل د معرف او زده کړې په پرمختیاو چې اوس مهال په ښوونځیو کې د 11 میلیونو زده کوونکو چې 30% انجونې دي شمولیت لري.
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ دورې په دې غونډه کې د پاکستان د سینټ د قومي او صوبایي اسمبلی نارینه او ښځینه غړیو د پاکستانی فوج د سوهیلي کمانډ د قومندان استازي سیاستوالو لیکوالانو او غنو افغان کډوالو هم ګډون درلود. د نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د افغانستان ولسمشر وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره په مبارزه او دغه هیواد ته د سولې پر اوستلو کې همکاري وکړي. محمد اشرف غنی پرون چهارشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نوې کلیزې په لمانځغونډه کې دا هم ویل چې له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې لرل غواړي او هیله څرګنده کړه چې په ملي وحدت سره به افغانستان په یوه هوسا هیواد بدل شي. له کابل سفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکوي چې که افغانستان ناامنه وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار پاتې نه وي. ولسمشر د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نوې کلیزې په لمانځغونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې پر اوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
شاهد بودید پیغام خود را.
تاسو شاهد یاست چې موږ ټول ګاونډي هیوادونو ته خپل پیغام ورسوو چې باید له تروریزم سره مبارزه د سیمې او د ګاونډي هیوادونو په لومړیتوب کې ځای ولري. غوښتل چې ټول په دې پوه شي چې هیڅوک هم نشي کولای چې خپلې غوښتنې په زور په افغانانو ومني. همدارس ټینګار کوي چې موږ د بایزت او تلپاتې سولې او لګاونډیو د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو د درلودو غوښتن کیو. ښاغلی غنی ویل چې د یو هیواد د خپلواکۍ دوام د هغه په سیاسي او اقتصادي قوت پورې تړلی ده چې د ملي وحدت حکومت د همدغې پیاوړتیا په لټه کې دی. د افغانستان جمهور رئیس ملي وحدت په یو سیاسي او اقتصادي قوت د دغه هیواد د بدلولو یوازینۍ لارو بلله او وی ویل چې له دې پرته به یا سیاسي انتحار ته غاړه ږدو یا به په کشمکش کې پاتې کیږو.
یا به سیاسي انتحار کوو. سیاسي انتحار دا دی چې د نظام د تقوی پر ځای په شعوري او غیر شعوري توګه په نظام د خلکو اعتماد او باور ضعیف کړو. دوهمه لار دا ده چې په نیم نس د گزاري ژوند وکړو. درېمه او تر ټولو غوره لار ملي وحدت ده.
جمهور رئیس غنی همدارس د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نوې کلیزې په لمانځغونډه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د مخالفینو هر ډول دسیسې شنډې کړې او د هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانان د خپلې خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم افغانان له یوې خوا له ګواښونو سره مخ دي خو له بلې خوا د خپلې خاورې د دفاع لپاره کلک ولاړ دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه له برټانیې نه خپلواکي واخیسته. خود څېړونکو په باور چې خپل منځي جګړو هیڅکله هم افغانان سم پرې نه خودل چې د خپلواکۍ په خوږې ته می پوشي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پرون چهارشنبه د پیښور په هیتباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او دغه ادارې د پانه د پرانست لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې لکبالی ولستر باید مرستې وشي تر څو غوي انصاف ته لاسرسي ولري. برخه د کبالی سیمو وکیلان وایي د دې لپاره چې د پاکستان عدالتونه به اختیار دي دغه ځانګړي محکمې یا ټریبیونلز د کبایلو په خیر نشي تمامېده. لپیښور شبیر جان رپورت لري.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې د ایف سی آر یا نور قانون با د یو قبایل په ضد هم ونه کارول شي او دا یې قانونا جرم اولو. دا ټریبیونل د فاټا د اصلاحاتو هغه برخه ده کوم چې قبایل اولس د یو مودې راسې غوښتل. دا ټریبیونل اوس په هر ایجنسۍ کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په چې د هغه کار به صرف دغه عدالتونو سره وي د دې مشري کوي او ماته پته ده چې د ځینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ټریبیونل کافی نه دی. خو زه تاسو ته باور درکوم چې په ایف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې ده، هغې مسلسل کار روان دی او په ایف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د ایف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوي په هر حالت کې کوو. بلخوا د قبایلي سمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې فاټا ټریبیونل هم هغه زوړ نظام دی. بلخوا قبایلی سمو کې د خیر خیګړې کارکونکي زړلی خان اپریدی د گورنر دا کام ستایي، وایي چې باید قبایلو ته د ملک د نورو برخو په شان مکمل عدالتي نظام او بنیادي حقونه ورکړي شي.
مونږ خو فل بینچ غواړو د فاټا لپاره لکه څرنګه چې نور پاکستان کې دی، خو بیا هم زه د ریفارمز په حق کې مونږ هم یو. دا خو ښه خبره شوې ده، گورنر ښه خبره کړې ده چې دای ډیولوشن کړی دی. په کار ده چې دی کې ججز اخیستی وی، بیا بیوروکریسی نه وی، ټول رایټس ورته ورکول په کار کا کانسټیټیوشنلی پولیټیکلی ډیموکراتیکی.
د قبایلی سمو سره تعلق لرونکي د وکیلانو وینا وه چې د ملک د نورو برخو کې چې عدالت ته کم اختیار او واک ترلاسه دی، هغه فاټا ټریبیونل ته نه دی ترلاسه. او د دوی په وینا که چېرې حکومت په قبایلو کې انصاف عام کول غواړي نو باید دغه عدالتونه دی مکمله با اختیار جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلي سیمو کې د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ ضد کمپین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 1500 پورې خلک یې برتي کړي دي. د یونیسف د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې دغه شمېره بیا روان میلادي کال 8 ته رسیدلې ده. په دې اړه زموږ همکار ګلیاز د یونیسف له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
یونیسف اداری په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړول لپاره تر 1500 پورې ځای اوسیدونکي برتی کړي دي چې ماشومان ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. دا د خبره په فاټا کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړکی د خیبر ایجنسی باړي جمرود اف آر بنو او د شمالي بودرستان مقامي خلک برتي کړي دي.
برتيان کې دا کمپلیټ شوی دي چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا اغه ځای راغلو یو بل پی جمی او ان شاء الله چې کی باندې موږ ته د سکیورټي څه مسله یو نه بچی جنو سو ته پولیو نه انکار کیو ان شاء الله هر یو ماشوم پر بر رسول دي کلیږي چې ان شاء الله د دې ستراتیژي نه پس موږ پولیو ختمو شي.
ډاکټر جوهر د نیوی تګلاري د کامیابی په اړه وی چې یو خود غ رضاکاران مقامي اوسیدونکو دي او هر یو کور ورته معلوم وي نو یو ماشوم به هم له پولیو زد ساسکونه محروم پاتې نشي.
پولیو مهم چې کوم اول بدري ورځې یا څلور ورځې چلې دو دا اوس تقریبا 15 ورځې پورې به څنګه دا کسان هغه کم پاتې شي ماشومان دی هغه پکې بس دي کورتا. نو دا یو داسې اپروچ دی چې دې دا سبا ان شاء الله هر میاشت کم ماشومان او پاتې شو هغه هغه تعداد به ډیر کم شي او دا موږ ته پولیو خاتمه لپاره دا ضروری چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
دا ډاکټر جوهر په خبره په جمرود باړي شمالي بلدستان او اف آر بنو کې د پولیو ناروغي پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که څه هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي، خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال راډیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ.
لکه پیرا ایریا سواب او نارت وزستان ایریا سپې سوال په زده ته و هم ننم بم پرې پکې شوی دا مداخل ایریا نارت وزستان والا چې کم دي. نو مطلب دا دی چې زیات تر علاقې تر اوسه فاټا کې دا دي رسائی مشکل دی. موږ چې څومره خلک لوکل یا پیرنټس دا ورنه مطمئن نه و تر اوسه پورې.
صدر هي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او حکومتي ادارو سره یو ښه موقعه وه چې کله له شمالي وزیرستان خلک بې کوره کړل شوي ول، په هغه وخت کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي وي. خو ډاکټر جوهر وای چې دغه سیمه ته رسایل لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډېر ژر به دغه سیمه ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیاته کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي، البته مونږ پولیو ټیم زما لیږل لګیا یو او خپل کمیونټي موبلایزر هم لیږل لګیا. کته سو ګوره دا فرق ګوره د چې کم کیسونو کې سمې راغلو په دې کال نه کم دغه وجه چې مونږ دې علاقو ته رسایي شو. دې ټایم مونږ تقریبا 92% علاقې دا چې تر مونږ رسایي ممکن شوه د پاتا سي.
د یونیسف ادارې میرو تر مخه تیر کال په قبایلی سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوی ول چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده.
د ګلیاز رپورت موریدو لسنی بجې کې دونکو د اوریدونکو لبوريوال کاکړه لند خبرونه اورو.
د پاکستان پوځي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او دا هوی پټنځایونه لمنځ وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څنګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباري کې وژل شوی دي، خو آزادو سرچینو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغانستان د چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د دې هیواد سفیر ورغوښتي. پاکستانی چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو نیوګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی دی. دا لغه وروسته ده چې د افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی سفیر په وړاندې وضاحت وغوښت. دوی ویل چې پاکستان د باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي چې څو ورځې وړاندې پر پوله په پیشه کې 8 افغان سرتیر وژل شوی. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبه په ورځ نه وخت د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه د مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر سیټ وبلله. د افغانستان د ولسمشر لومړی امرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وای په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشارکې وی دی. ویل په دې عملیاتو کې د پاکستانی جنرال وژل کېده د پټاګه کوي چې د جګړې رشي چرته دي، خو د پاکستانی چارواکو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د استادو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشرانو ویلي چې کچيري له ایران سره سوې تړون د یو قرارداد لاري راتسي، نو دوی دومره رائے لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
لن خبرونه مول بوريوال کاکړه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزي هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزي د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریک کړي. ورسپانه لیکي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په نیو ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولباري معاملې ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورسپانې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریری معاهده وروستو وابډه به خپل ذمہواریانه پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپل مقرر کړې شوی برخه ورکړي. ورسپانې لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوی حد نه 540 میگاوات ټا بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډینګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغه ته لوډ شیډینګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمې چې پکې خلک کونډي اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته کې پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې بعد د بجلی مسله تر ډیره حد هواره شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبی اولس د ترانسفارمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفارمرو د مرمت حواله سره د مشکلاتو سره مخ دي. دین علاوه د بجلی تارونه هم زاړه شوي دي او هر وخت پکې خرابې مخې ترازي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي، نو دا د صوبایي حکومت ذمہواري ده چې پر ضد یې سخت قانونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات وصولي، بلکې په ښکاره لګېدلې کونډې او د پیسکو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي کې اسلام آباد چرې دې تنې به تیار چې د وسلوارو ډلو د ملاتړ خپل پالیسی بدله کړي، نو امریکا باید پر هغه هیواد خپل مالی مرستې بندې کړي. بل خو د امریکایي نیویورک ټایمز اوسپاڼې ولیکنه وایي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او لاغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو امنیت له خطر سره مخامخ ول شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او پنورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترګرو د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوی او باید دغه خوندې وساتل شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه سه غلط استعمال وشي، ځکه چې له دغه سره پاکستان ته پخپله یو لوی خطر جوړیدای شي. مجله لیکي د دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره مرسته کوي او تر شا یې ولاړ دي، او اوس وخت راغلی دی چې واشنگتن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي، او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه زی او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي، نو باید واشنگتن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي کچېری پاکستان په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي، نو دا به تر ټولو زیات هم دغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ځای ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکول شي، خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړ دشي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول، نو د افغانستان مرستیار ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي. خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سونه شو، نو مرستیار ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنگېدلې، داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشیا جوړه کړې چې دغلته د وسوالو خلاف جنگيږي. د افغانستان شمالي سیمه چې نسبتا آرامه وي، کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غونټې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ناټو پرون چهارشنبه مسکو ته خبرداري ورکړل چې په اوکران کې د هغو بلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روسیې ملاتړ کوي او غواړي نورې سیمې هم لاندې کړي به ونزغمي. د اوکران په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ میاشت راهیسې نښتې روانې دي چې پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزای په رپورت کې اورو.
ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکرين کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼل شي د اوکرين بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکرين په بحران کې په ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې لزغمه کار واخلي او د کړکېچ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکرين په خاوره کې د بیلتون غشتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکرين په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غشتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو ژغ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبري کانفرنس په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
On both sides of the contact line there are
دا کرښې دواړو خواو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرښې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلې دي. موږ همداراز لیدلې چې دواړو خواو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږترلږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. ولسمشر پوتین شای په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف پرنویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنگټن بلنیتا مثبت ځواب ورکړي. د روسیې او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق لامله خراب شوی دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې د ازبک جګړه مارانو لوري افغانستان او همدارز منځنۍ اسیا ته پر متوجه غوښنو رپورت پور کړی دی. رپورت وايي په پاکستان کې له پوځي عملیات وروسته ازبک جګړه مار د افغانستان په شمالي برخو کې زیات فعال شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنال په رپورت کې وايي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات وروسته د اسلامیک موومنت اف ازبکستان جګړه مار لومړی د افغانستان ختیځ ته واوښتل او بیا ورو ورو شمالي برخو ته وخوځېدل. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف حتمر له مجلې سره په خبرو کې د پښتنه راپورته کړې چې اخر ولې دغه جګړه ماران د شمال لور ته وخوځېدل. بیا خپل په جواب کې دا وجه بیانوي چې دا ځکه دوی غواړي ځان د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته نږدې کړي. نوموړي زیاتوي چې افغانستان په اصل کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په استازیتوب جګړه کوي. له ازبکو پرته القاعده، چینایي یوغران او پاکستانی جګړه ماران په شمال کې جګړه کوي. خو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم وایي چې کله هم جګړه سخت سي نو معنا یې دا ده چې ازبک جګړه مار په لومړی لیکو کې جنگي شي. رشید دوستم په فاریاب کې د ازبک او نورو جګړه مارو پر ضد د عملیاتو مشري کوي. دغه جګړه مار په فاریاب ولایت کې زیات فعال دي. له فاریاب د افغان پارلمان غړي فتح الله قیصری وال سټریټ جرنال ته ویلي چې ازبک جګړه مار ډیر روزل شوی او ظالمان دي. د دپوینا د دوی شتون یوازې دوی په دې نه دي پریشان کړي چې ګواکې په فاریاب کې دي، بلکې دوی د ټولو شمالي ولایتونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړي دي. د جان هاپکینز یونیورسيټي د سنټرل ایشیا کاکاسس انسټیټیوټ یو چارواکي فریډریک سټار وای ازبک جګړه مار پر اشتیا هم د سیمې امنیت ته خطر دي. خو دپوینا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت غواړي داسې وشي چې ماسکاو هغه یوازینی قوت دی چې منځنۍ ایشیا له اسلامي سختریزۍ خوندي کولای شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدئ شئ.
د فرایډي ټایمز مجلې په ولیکنه کې د وسلوالو پر ضد پاکستان حکومت پالیسۍ ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان وګړي غواړي په هیواد کې یې ترهګر بریدونو ته د پای ټکی کېښودل شي، خو له هغو لارو نه چې حکومت ورته غوره کړي دي. د لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا اوري. د فرایډي ټایمز مجلې په لیکنه کې لیکوال احمد رشید وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړې او د کامیابۍ نښې نښانې هم تر سترګو کیږي، ډېری پاکستانی وګړي له یوه ذهني کشمکش سره مخامخ دي. د پاکستان ریاست په ترهګرۍ ضد جګړه کې سلګونه خلک په دار وځړول، پولیسو له عدالته د باندې وژنې وکړې، له بیلتون پالو ډلو سره د تړاو په شک کې او د پام وړ شمېر کسان لا درک کړل شول، او له بشري حقونو څخه د سرغړونو داسې نور یو شمېر مثالونه. د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې چې طالبانو د پېښور پر آرمی پبلک سکول کړي برید کې یو نیم سل کسان چې ډېری ماشومان ول ووژل، د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ولسي حکومت د هیواد له پوځ سره په ګډه د طالبانو پر ضد د اقدام کولو پریکړه وکړه. د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د 1980 لسیزې راهیسې د اسلامي سخدریزو ډلو د ملاتړ پالیسي خپله کړې وه، د ترهګرۍ پیښو ځپلي پاکستاني ولس د پوځ د نوې تګلارې هرکلی وکړ. د پاکستان دولت مجرمانو ته د مرګ سزا پر ورکولو لګولې بندیز لرې کړل او تر اوسه یې 200 کسان په دار ځړولي دي. د پاکستان په جیلونو کې 8000 داسې بندیان دي چې د مرګ سزاګانې ورته اورول شوي او داسې نه ده چې دغه ټول ګنې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. حکومت ویلي دغه ټول خلک به اعداموي. په ورته وخت کې د پاکستان پارلمان د هیواد په آئین کې د یو ترمیم منظوري ورکړه، د کم تر مخه چې پوځ ته اختیار ورکړل شو چې د ترهګرو کسانو د دوسیو فیصله کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن او همداراز د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو د پاکستان پارلمان د دغه اقدام غندنه وکړه. لیکنه کاږي د دې ټولو حکومتي اقداماتو باوجود په پاکستان کې د نام نه پیښې کمې شوې نه دي. په لیکنه کې 13 جولای میاشت پنجاب پولیسو له لاسه د لخکر جنگوي ډلې د مشر ملک ساق او دغه د 14 ملګرو د وژلو پیښې یادونه شوې. لیکنه وایي د یاد ډلې غړو که زرګونه نه وي نو حتمن سلګونه شیعه مسلمانان وژلي دي. لخکر جنگوي ډلې د خپل مشر د وژنې غچ د رواني میاشت په 14 د پنجاب په اټک خار کې د هغه صوبې پر داخله وزیر شجاع خانزاده د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې واخیست چې دغه په شمول 13 نور کسان یې ووژل. همداراز په بلوچستان کې چې له 13 کلونو راهیسې بلتون پال یا غیتوب پیل شوی، د هیواد پوځ او یا هم پولیسو سلګونه خلک ترې تم کړي چې میاشتې وروسته بیا مړي وموندل شي. لیکن وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې نه یوازې د هیواد عدالتي نظام بې انډوله کړی، بلکې سیاسي ستونزې هم زیږولې دي. د پاکستان پوځ دی چې د هغه هیواد بهرنۍ پالیسي او داخلي امنیتي تګلاره جوړوي او ولسي حکومت یې د یو سلاحکار رول ته پاتې کړی دی. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي غواړي ترهګر کسان ونیول شي او سزاګانې ورته ورکړل شي، ډېری یې د ریاست سختو پالیسیو اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه تاسو ته اورو. د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي چې دا وخت یې تاسو په تکراری توګه اوري.
اوریدونکو د پښتو متل دی چې د ستړو ځای شاهبازګړه ده، خو ډېر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شاهبازګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شاهبازګړې، جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګرکوټ د کلا په هکله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شاهبازګړه به تیرې دي. او په اباسین د پوره کېدو نه مخکې به قافلو پړاو یا دما د شاهبازګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل کېږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 300 کاله وړاندې تیر شوی، د شاهبازګړې په یو ګډ باندې په خورشته ژبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دي چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلی دي. دغه شان د شاهبازګړې سره نږدې د جمالګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګرکوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بادشاہی وه، نو د اشوک بادشاہ په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا 300 قبل مسیح کې د شاهبازګړې په مقام د اشوکا باچا لړخه پای او ګټ دغه د بودمت خبره لیکل شوې دي.
دین اشوکا موریا غم موریا نو په شاباز غړ کې او په مانسیرا کې دا راغی د زمانه په خروش کې لیک دی او دا راغی د بادشاه غړغخي کمانډ او راغی د بودیزم ترویج او دغه شاباز غړې دا ګټ کړي دا اغه د وژن د شاباز غړې شهرت راغی د شاباز غړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشاه په وخت کې په ټوله ګندارا کې بودمت ډیر پتیزې سره خپرېدو او په ګڼ شمیر کې د بودمت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والې 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بودمت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3rd century BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاه په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شو او ورته راغلی وو.
بخ محمد زیاتوي چې د شاهبازګړې په ګډ په خورشته جبه کې د بوت مت سوار لسلوی خبره لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن خیر خیګړې او د انسانيت د خدمت په حق لا دي.
په دې اړه اډیټ چې دی په دې کې د بوت مت سوار لس خبره لیکل شوې دي. په دې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چیر تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دی. بیا داري چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونیو کړئ چې دا غین خلکو ته فائدې وي.
خو بیا ځنې تعریف پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز غړې او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علی خاور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شاهبازګړې خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی زائرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلي نو دا د بودمت لوی مرکز او
انسان چې کله راغی نو دې ته د پولیو شاه په نوم باندې د تعارف کړی دی. سره دغه نمخ کې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د تر طرف کوم چې شاري کړی دی چې هغه د کلی دی په خپل کې دا د شهزاده سودن کې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وی چې دا راګانی و تا شهزاد سودن خپل اتی نو هغه دانکړو یو ساتي د خپل په نوم او هغه دانکړو بیا هغه خپل لار د لوتن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان په لور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټول لارې به د شاهبازګړې سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شاهبازګړې په مقام پړاو یا د مکه ولا نو ځکه ورته د ستړوزه ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې کلا وایي
او بل شاهبازګړې چې په کراس روټ باندې و په سلور سړکونه به راتلل په لشیر خانه نه د بونیرنا د چرشدې مردان د طرف نه سړک راغی او د ثوابه هاند او د پنجاب سړک نو شاباز غړي ته بیا خلکو رښتو د ستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته بیرشت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک بچا په وخت کې ګندارا د بود مطلوی مرکز او د پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ستوپه او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو فید هون رواني او تباکلي.
پېښور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل لګندارا د پخواني یا د اوسند ګندارا بالکل یو زړوي او په دې کې موږ سره ډېر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شاهبازګړین علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ ته موږ سره میخسانډا سایټ دی چې د اغینا فاستنګ سیدارتا سکلپچر موږ ته ملو دي کوم چې وس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دین علاوه موږ سره خوا کې وسره په لګه فاصله کې جمالګړی ده. بیا و جمالګړی سره لګه فاصله کې تخبای سایت دی. نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې اغا توسه پوریا کې سړنې کار نه شوی یا اغه رپورت شي ونی دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په دې ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دا یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د زکړو لپاره سواد مردان او پیښور ته راتلل.
د دې ټیچینګ چې اغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې دا علاقہ د سبق لپاره مشهور شو. نو چینیان کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وایي زنه هم هغه په خپل سبق لدل تراتل. د کنفیوشیس خپل خپلو شاګردانو ته وی چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چیو نو بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پسې کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاباز گڑی نہ خوشا شل کلومیٹر لری دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑی کی دا بدھ مت مندل شوی لرغونی آثار ہوم دا ستائنی او لیدل وردی چرتا چی پا یو غنڈے دا گندارا دا ٹورنا زاڑ دا بدھ مت آثار او نخ نخانی ملو شوی دی. پیخور میوزیم کے سیڑن کارا بلکیس دورانی دا جمال گڑی دا سائٹ پا حقلا وائی
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکل چزوتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑھ شو بت گڑا ون شو دس درمرا جی کا سروپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹو نے کم دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی
لکھی گی چی دا انگریزان پا وقت کی دا جمال گڑے لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پا مرسا نور سیڑنی او کدایانی اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹوپی پا کی رابر سی رشیوی دی.
دا پا فار دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ رپورٹ کڑیو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دے الیکزینڈر کننگم ہم کڑیو او دا آگے نا پس پا 1980s کے پا جیپنیز چکم آرکیالوجیکل مشن دے اگوی پا دے کی کار کڑی دے بیا دا آگے نا بعد زمون ڈپارٹمنٹ چکم دے آرکیالوجی اگوی پا کی کنزرویشن کار کڑی.
وی لکی گی چی کلا دا یونان سکندر اعظم پا کال 323 قبل مسیح کے پا نا واپس دا افغانستان نا باجاوڑ تا راوڑے دو نو ہاغ خپل فوجونا پدوو لخکرو کی تقسیم کرل چی یو لخکر یہ دا مامند پلار پشکلاوتی یا موجودہ چرسدی پا اڑخ اولے گل او بل لخکر چی سکندر اعظم یہ مشرک ولا پدیر او سوات حملہ ور شو او بیا رستو دا لخکرونا دا شاباز گڑی او ہن پا میانس کی دا سکندری پا مقام یوزے شو چی دا بخمامت پا وینا ہم دا سکندر اعظم دا نم پا مناسبت ورتا دا نم ورکلے شوی دے.
منگ سر بیا دی شاباز گڑی او د ہن منس کی چکم یو سائٹ دی اگے تم سکندری وایو دا الیگزینڈر دا گریٹ ہوم پا دی غاڑا راغلی دی زک دا او دل دی اوم دا مکڑی دا دی سکندری کی زک دا غی سائٹ دا غا کلی تا اوسم سکندری کلی وی او چی کلا ہن تا راغی ہن کی اگا یو میاش تی رکڑا سردخ پلی آرمی دا کشتو پولی جوڑ کو او بیای دا سین کراس.
خوبیا د شاباز گڑی سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې مونږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو چې دا ګنشمیر مرګ جوګل نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
بیا په 1500 کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغه جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغه په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حمله شوې ده. د هغه په قبضه کې راغی دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړه کړه هغه د لنګر کوټ په نوم باندې دغه دلته خپل سوکتا لاره خو وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو. په 1500 کې بیا مغلو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندرے کو مقام پر اگے کے چکلا مغول شکست کو غلو بیربل پکے مڑ شو نو ددی قبضہ چ کندے نو بیا بحال شو نو د شاہ جان او د جنگیر د دور کی دا علاقہ لکبیا د سزو پر قبضہ کیوا اورنگزیب بیا پدی قبضہ او کلاودن تے دوبارہ لنگر کوٹ کلا جوڑا گیا.
دا لنگر کوٹ پ مقام دا مغول او د یوسف زو پ مینس کی دا اخیری جنگ پ حق لا فرخاد علی خاور وای
دا مغول او منصبدار چې دغه تکمو الادات خان نو هغه ملک دیوان خان دی سزو یو سر مشر دا لا کی هغه له خربوزه کې یی بوانا کې زهر ورکړه او هغه ملک په غیبی دی سدی را پاتې دا بیا د دیوان خان او یور وارو دغه په قیادت کې حمله شو نو دا کله تسنف کړه مغول له شکست سر کو دغه نو او دغه دلته بیا د مغولو اخیری ته بوی ودغه نه پز د مغول پر علاقہ باندې نه دی پاتې شوی.
دغه شان فرهاد علی خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسف زو په خلاف جنگیدل او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
خوشحال خان خټک حمله کړې ده کله دغه دغه نیکه جو نو بیا پلار پکې راغی پلار دغه کلي سره خوا کې د دې مقابله شوې وه. هغې کې خوشحال خان پلار مړ وو او د خوشحال خان په خپل هم زخمي وو او د خوشحال خان تر پکې مړ وو. نو خوشحال خان بیا چې کله د خوشحال خان سدو سره روغ شوه نو خوشحال خان دې کلي ته راغلی وو او د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود چیرا مغل دل کا لنگر کوٹ آباد کو لنگر کوٹ پال لے دے علاقے دے خاص نوم
تربل اونے پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوي
د باختر